یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپکسل ویختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغه د ادارې په پالیسۍ کې د مخکنۍ د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلنکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. د بایدن د لوړې په مراسمو په اړه په دې خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د بایدن مرستیاله کمالا هرس هم در وپیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې تر دې مقام رسېدلې. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکټ ته مهمو خبرونو سره کې د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. تمد د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن نن د شپږم ولسمشر په توګه لوړ په ځای کړ. او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی اصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلنکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه سي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې ته په خبرو کې د جو بایدن لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل سوی وزیر جنرال لوید آستن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې افغانستان نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. امریکا او طالبانو د تیر 2000 کال د فبروري پر 9 د سولې به هوکړه لاسلیک کړي چې یو برخه یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلې دلو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې ورته سي. جو بایدن نن د امریکا د شپږم څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسن سپین ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج دبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. د افغانستان خبرونه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په ارغنده، پنجوایی، میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې شپږ څلوېښت طالبان ووژل شول او 13 تنه یې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادا پاړه څه نه دي ویلي. خپلواک سرچینو هم د دې مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلخ والی وایي د یو تښتول سوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول سوي دي. دغه ماشوم 3 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې ورتښتول سو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړی. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر غوښت بخشی د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست تیر شنبه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړې چې که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړای سي. د تښتونې د دې قضیه په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهرې کړې دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه له راپورونو خبر دي. په اعلامیه کې د دغه شخص د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. او دا منتخب ولسمشر جو بایدن دوه سپیان میجر او چمپ په له څلورو کلونو وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستانسي. میجر او چمپ کله چې جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و کلونه په سپینې ماڼۍ کې تیر کړي وو. میجر او چمپ دواړه د جرمن شپرد له نسله دي. دا ډول سپیان غښتلي او اکثر ژغورندوی دي چې له پولیسو سره هم وي. د امریکا اکثر ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې کورني حیوانات اهلي سپیان او واړه پاپیان یا پیشوګانې ساتلې. ډونالډ ټرمپ شایي په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې یوازینی ولسمشر و چې سپین ماڼۍ کې یې سپي یا پیشو نه ساتله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. منتخب ولسمشر جو بایدن نن امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغې د ادارې په پالیسۍ کې د مخکېنې د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټوني بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. پر دې سربېره دغه راز دا به هم واوري چې افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي.
کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
ډیری افغانان غواړي چې امریکا له د افغانستان له دولت سره پر امنیتي تړون ودرېږي.
د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري.
د بایدن مرستیاله کمالا هرس به هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې تر دې مقامه رسیدلې. د غراز په واشنگتن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکو. او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي تیره شپه د خدای پامانۍ په وینا کې خپله دوره بریالی وبلله. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. واشنگتن به نن د یو نوي پړاو د پیلېدو شاهد وي. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په کابل کې د جو بایدن د ادارې ته هم ډېر سترګې ور اوړي. لمخ کې انټونی بلانکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. هغه موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 شوې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د حکومت مشران چندان له دغې موافقې راضي نه دي. په تیره بیا افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره اونۍ وویل چې په دې موافقه کې ډېر مسایل ګونګ دي. طالبانو هم ویلي چې د امریکا نوې اداره د جو بایدن اداره باید پر دغې ژمنې عمل وکړي. دا هغه موضوعات دي چې له کابله زما همکار راغون کړي دي. نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
نو چې د امریکا نوې حکومت هوډ لري څو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه وارزوي چې تیر کال د فبروري په 28 د افغانستان د جګړې د پای لپاره لاسټیک کړه. د دې هوکړې د ځوانې خبره د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی وزیر انټونی بلینکن د سنا جرګې ته کړي. انټونی بلینکن وایي واړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه شي په اړه خبرې شوې دي. بیا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هېڅ پایله به ونه لري.
I don't believe that any outcome that they might achieve.
They were the power of the Afghan government and the Taliban from the head of the whole country. So, all the people who are in the country, the Afghan government is the power of the Shibai. The people who are in the country are the power of the Taliban. They 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 are the power
of the Taliban. They are preserved, but I would
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوبې حقوق ټول د جات بربند نه دي خو هغه چې رسنی شوی له افغانستان د بهرنی واسکر وطن د القاعده او نورو تر هدر زلو سره د طالبانو د اړیکو بریکون نور نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ له تورو نونګړونو طالب مشانو وشتل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د پای یوازینۍ لار بولي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړه لیک عملي کول التزامي دي د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سې شنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا له دې وړاندې هم دا هوکړه مبهم یا له پټو خبرو ډکه بللې ده خو تازه یې د بایډن د ادارې د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي دا په حال کې چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید اچین هم د افغانستان د جګړې په پای ټینګار کړی دی خغلی اچین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې جګړې د افغانستان کې جګړې پای غواړي خو دا داد هم مهم ده چې دا هیواد نور د امریکا د ګټو لپاره هیڅ ډول ګواښ نشي پېښولی
I think this conflict needs to
come up on da jagra bayat paita urasigi mog bayat yebi hokri ta urasigu aw haga dawal chi da amerika muntakhab ulasmasri gwari mog gwaro paratun ki ki da afghanistan uwinu chi mutahida alat ta is dawal khatar nagi la ham de khabala par har dawal atrah kare tamarkuz muhim de trying to show
د امریکا نوې حکومت ته له طالبانو سره د شوی تړون ارزونه په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کیږي چې په قطر کې بیا د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلې مخ په زیاتی دودی د افغانستان د جمهوریت دولت مرچ پلاوي وایي چې دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپاري او هغه ته پته مدي چې کله د خبرو میسته کیږي دا پلاوي دا هم په طالبان پور پوری کوي چې رغون کو فایل لرونکو خبرو ته نه حاضرې خو طالبان بیا وایي چې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه راوړي
بلې مننه انکور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د بایدن د ادارې د کابینې دو مهم غړو د بهرنیو چارو چې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د دفاع د وزیر په توګه به د هغه په اداره کې دندې مخته وړي پرون د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته په افغانستان کې د خپلو سیاستونو په اړه یو څه رڼا واچوله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند د غرض انټونی بلنکن ویل چې د طالبانو سره د امریکا د شوی تړون به لسره ارزونه وکړي د غرض جنرال لوید استن ویل چې دا ډاډ باید ترلاسه چې امریکا نور د امریکا امنیت ګواښ نه دی طالبانو بیا ویل چې د بایدن اداره باید د فبروري د 9 تړون عملي کړي او د دغه تړون عملي کېدل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده د بلې خوا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو هم د جنوري له 15 راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري پیل کړې دي خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دواړه لوري پر دې کار کوي چې د اجنډا کې کوم مسایل راغون کړي چې پر هغو خبرو ته دوام ورکړي خو په واشنگتن کې د نوې ادارې له بدلون سره ډیری افغانان هم تمه کوي چې دغه نوې بدلون به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لاره پرانیزي د امریکا د نوې اداره به د سولې د پروسې او جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي دغه شان د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د 2 د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کوي نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روهینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
د جو بایډن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
افغان خدا خواری تا عمل واری چه او گوری اغا دی چه ختم دی جنگ دی او بلا دادی چه دی سزو کم کارونه که مسائله که باید توجه چی دیو شی او ماون چه دی جو بایدن یا خوشه سادی در غیم هم زمان خواهشم دادی چه دی سزو کارونه باندی توجه زیاده وشی او پسولا خبره که باید شده ده عملی کارونه بوشی.
ده غختن داسی محل مطرح کیگی چه پا افغانستان که جگره روانه ده و رست تر بلی توتریخوال زیادیگی. که څوم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مخړې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال به د نویو پروګرامونو په پلي کېدو سره د هېواد د غالیو صادرات د پام وړ ډېر سي. د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې د جمهوري ریاست د مقام په منظورۍ سره په روان مریض کال کې د غالیو صادراتو لپاره شپږ سلنه سبسایډي په پام کې نیول سوې چې د غالیو په صادراتو به مثبت اغېز ولري. په اعلامیې کې راغلي د غالیو ستر نړیوال بازار په جرمني کې دی. او یاد وزارت جمهوری ریاست ته دغه هیواد لپاره د سوداګرۍ اتشي وړاندیز استولې چې د به هم د غالیو په صادراتو مثبت اغېز ولري. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه دی ویلي چې روان کال څومره متره غالۍ صادرې شوي او په راتلونکي کال کې به څومره صادرې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې غالیو اوبدونکو او د غالیو سوداګرو په نړۍ کې د سوړ بازار له امله شکایتونه درلودل. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د املوکو حاصلات سل ټنو ته رسېدلي. عبدالهادي قرلوق وایي چې په کندوز ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې د املوکو باغونه کې نول سوي چې حاصلات یې کال په کال زیاتېږي. د ښاغلي قرلوق په خبره د دغه ولایت په مرکز امام صاحب دشتي ارچي قلای زال او چهردي ولسوالیو کې د املوکو باغونه سته. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر و او افغاني شلپونه یو اروپایی یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1540 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه هم وروسته د امریکا د جنجالي انتخاباتو او دغه راز په کانګرس د دوه اونۍ مخکې برید نه وروسته چې په واشنګټن کې د دغه د لوړې مراسمو لپاره هم سخت تدابیر نیول شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دود خلاف ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. دا چې څه ترتیبات ورته نیول شوي، په دې مراسمو کې څوک ګډون کوي، دا هغه موضوع ده چې زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړې. هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، که اوریدونکو ته ووایې د دغو مراسمو په اړه.
سلامونه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل چې اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي، لکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع شوی، او همداراز د جنوري د 16 تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم زیاتې شوې دي. د یادولو وړ ده چې د جنوري په 16 نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو. د جو بایدن د لوري د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندي ولسمشران او لومړی میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړی میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن په دغو مراسمو کې وي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کلونو دی، او ویلي دي چې دغو مراسمو ته نسي ورتلای. د دې ترڅنګ به تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دغو مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې، یعنی په 152 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ازادي راډیو اورې د دغو مراسمو لپاره د وروستیو تیاریو مو خبرو. خو کاملا هرس لومړنۍ هندي افریقایي اعتبار ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د نن د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک د حکومت سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل اندراندې کوي.
Protecting our democracy takes struggle. زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیلوجیسته و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورډ پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوت راغی چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د 3 نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ، او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هېواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هېواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایډن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدېږي که نه، خو که بایډن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د کاملا هاریس په باب مو واوریدل چې لومړنۍ هندي افریقایي اصله د امریکایي ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه به نن د وفاداري لوړه وکړي. مخکې مو دغه راز واوریدل چې د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. تېره شپه د خدای پاماني وینا وکړه، هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ترمپ دغه راز وویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې انترلاسه شوی دی. نور بل صفی الله ستانک زی واورو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پایتر سوالو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پایتر سوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستې منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
New administration
موږ به نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوې، دیموکرات جو بایډن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایډن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالډ ترمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړې. یو مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوښته.
ټولو امریکایانو په کانګرې باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالی په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي، هیڅکله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاع شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاع ته رسیدګي وکړي.
د تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پامنۍ د وینا مهمې برخې وې چې تېره ورځ ملت ته کړې وې. نن ترامپ واک بایډن ته سپاري. البته نن به د هغه د لوړې په مراسمو کې نه وي. بایډن به نن لوړه پر ځای کوي. افغانان د بایډن له ادارې څه تمه کوي؟
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري، هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواوو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دی امید دي چې د افغانستان د بایزت سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزت سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډایه شي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو نظرونه چې د بایډن له ادارې څخه د تمې په کړیو د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو خپرونې اوري نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. تاسو لپاره به هم یو فرصت دی. موضوع هم دا په امریکا کې د نوي ادارې بدلون منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. د افغانستان د جګړې او د سولې دواړو میراثي غاړې ته لویږي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي؟ خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نوی اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیات ارزول غواړي. د نوی ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلینکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه شي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې شوي دي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. 88 کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې افغان پوځیانو د کندهار په 4 ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړې. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا وکړه. دا پېښه پرون په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې. د بلخ والي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 20 کسان نیول شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دواړو کې د کورونا وایرس له کبله د مرسوي کسانو شمیر تر 400 زره وشته. د دواړه لوري د دې وبا د لا خورېدو د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون کمپاینونه چټک کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل او ننګرهار ولایتونو کې 30,000 کیلوګرام ډیر چارس وسوځول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22 نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په پیراخیلو سیمه کې د نشه یي موادو جوړولو پر یوه کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلوګرامه چارس ترلاسه او هملته وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سوروي ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4,000 کیلوګرام بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو جوړولو 4 دستګاوې او شپږ کارخانې هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو تر 40 ډیر خرڅون کې او قاچاق کون کې ونیول. د کورنیو چارو وزارت بیان تاریخ اړین ازادي رولیتو ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ له خوا شوی چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کون کې او خرڅون کې تر 500 کیلوګرام ډیر نشه یي موادو سره نیول شوې دي. لدی نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولې نیول شوی او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنولې ته لیږل شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته 88 قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي له څلور څخه نیولې بیا تر 1.5 کال پورې په بند محکوم شول. له نشي مواد سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو تو ویل د دې مرکز د استناف محکمه د نشي مواد څلور بیا قاچاقون کې په ډول ډول تنفيذي بند محکوم کړل. د دې قاچاقون کو سره تر 400 کیلوګرام ډیر نشي مواد نیول شي وو. او دونه روستی پی خداده چی پا کابل خار کی لزگون لیتر شراب ونیول شول. ده کابل امنی قماندانی ویان فردوس فرامر زازادی را دوده ویل لنشه ایماد سر ده مبارزه زنگور پولیسو پا کابل خار ده اتمی ناهی پا قلاچ سیمکی عملیت وکرل چی پا نتیجه کی پا یو کور کی تلور سولست بوتل شراب ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15,000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاشه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشې موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به این سمت.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې معتادی خجی له روغتیایي مرکزونو څخه تیښتي ته اړیستل کیږي.
امته از خونه فرار کردم، مادم یه فرار
لخبل کورا راو تختیدم او دلتا لنور خوزو سرم موتاده شومه.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یو درملنه ده، په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر ورور سره هم دعوی وها، پلار سره هم دعوی وها، مور سره هم دعوی وها.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم.
لاغې خو یو کاکا په موټر کې راوستله. ویل غواړم چې ساسه کورو ګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي.
اوس خپرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د هلمند، فراه او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له افغانستان سره د پاکستان او ایران سره دې سیمې د پخوا په شان د نشې موادو د قاچاقو لاره پاته سوې ده. خو دا یوازې نشې مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دښتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفین وخت د دې لامل سوی چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاق ته لاره ورسي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیشتي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړې ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دی ډیر شي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شواب.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشې موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولی دی، ځکه دا دوې ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشې موادو قاچاقونکي له بهرنیو قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشې موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د دې نشئی موادو د کاچاکو په تړاو مو 110 نفر نیولی او عدلي او قضایی ادارو ته مسپارلی دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشئی موادو د قاچاق په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کلنۍ څېړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشئی مواد جوړیږي په سلو کې تر دېرشو ډېر یې د پاکستان او نږدې په سلو کې شل یې د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس مو په فرا ولایت کې د موتاد خځو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتاد میرمنې په ساړه ژمي کې لکړه وډک ژوند تیروي. دا میرمنې وایي چې د اعتیاد او بیوزلۍ د ستونزو ترڅنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډیرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه یې له یوه څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړ ایستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکاهو ته وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوان نجلۍ ده چې د فراخار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږ ویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن 15 کاله کېږي چې نشه کوي. که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوي، خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شومه. د بی کسی او بی وزلی له وجه معتاده شومه. روغتون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړې شو پر موږ ظلم کوي او وهي ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي، نارینه کار کوي. روغتون ته 15 شپږ ځله ورغلمه. هر ځل له 15 څخه نیولې بیا تر 15 ورځو پورې بستري شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې دا شرا څخه پاتې شي.
د کڼوالې ته 15 ګامه نږدې یوه بله 2.5 کلنه میرمن چې زلیخا نومیږي له خپل یوه کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فرا ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلې ماشوم سره یوازې په کور کې پاتې شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشو ته وهڅوي.
15 شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلی او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شومه. زموږ یو ګاونډی معتاد وو. کله چې به ما ډېر ژړل، ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدم او اوس ډېره پښېمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یم او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فرا د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې 300 معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فرا د ښځو چارو رئیسه کوبرا عظیمی وای چی هغه معتاد میرمن چې یو ځلی درملنه شوي وي د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د ښځو د بیا اخته کېدو یوازینی علت بې وزلي او بېکاري ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه وه هغومره همکاري یې نه ده کړې.
په فرا کې د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 زره تنه معتادین اوسېږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زرې هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسېږي.
مسکا هوتک وه چې په فرا ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورته ږدي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې المسؤول ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده.
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه تر څنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو 45-30 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي، مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو دې درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به د دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کېږي تر څو دوی له مخدره موادو پرته ژوند وکولی شي.
څه ډول کلی معمولا تاسې د دغسې سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوي یا د دغسې مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوي؟
هغه کلی چې په هغه کې د معتادینو شمیر لوړي، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاته وي، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې تر څنګ هغه کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یوه کلي کې د ټولنې مشران، سپینګیري، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالداره کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارموندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیاوي، او یا کورونو لری نشت لای نو دی تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسی. دغه دی کورونی مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له سره وګوري هر وخت کولای شي د لیدنې تراش. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود دی، د ټولنې ملاتړ ورسره یي.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالي درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي. موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملېږي. که چیرته دغه تداوی یا خپله مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي او هلته بیا کافي تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه دي چې د هغه یا معتاد د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په ظرفي طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پیل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلورو هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي او څلور اونۍ به دوی د بسترداره کمپ په تداوی کې شامل وي او له هغه وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکوونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري او دوی ته به د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسی نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل سو. دا چې توپان د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاري مې کول، مزدورکاری نه کارته مامورین سرک اول د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشتې یا 10,000 یا 15,000 روپۍ راته جوړې دي، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یو ورځې هله هله نشه نه مې وتلې دروازه ته مو ټاکینو نه شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده. خو هله هله خو دا څنګه کېناسته، یو ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیم اورات مول تروزه چې دا څه خوان لري ورسره مې نشه وکړه چې په ما پوش ولا دلته زیل وظیفې مو وستمه، وظیفه مې ملا نوم مې ملا نشان مې ملا. خو هله هله زه داسې شوم چې کور کې اخلاق مې صفر شه، مشر ورور سره مداوي وها، پلار سره مداوي وها، مور سره مداوي وها. د نشې به راته ویلې چې کلار کېنه هېڅ چېره مزه، ما به ویلې چې جنازې ته مزه، نه خوشحاله تازه تنها شیشه هم اسکول ده نور څه نشه هم نه ده کړې. ښه اعتبار مې درلوده، شل کاسه دیرس کاسه ما څنګه به مېلمانه راتلل. داسې صحنه شه چې یو تک تنها پاتې شو، څوک به ما څنګه نه راتلل. یې شپې داسې به غږونه د ما غوږو کې راتلل چې زه وایم چې دلته راغلي کسان ما پسې ما وژني، چې راهو به وتم غږ به مې که چې څوک دي هېڅ څوک نشته، پښې به مې چې سبایي را جګېدمه له ځای نه به نه شوم جګېدای. ملاد دی درد کهی، بدن دی خوک در دول، نوری چی شایم در نه جوریگی، نه کار که ولاشه، نه بار که ولاشه، مجبورهی دی چی اغلا بکهی، یا او کار بکهی، بعد اولا رو تا دی کشکاگی. چم دوره بای را تاویل چی زلار شا، بس پمده خبر با ما دیک با پا کاسا با کاسا با پا دیگی. خکتا با می واخیست و پا ککر با می مات که، دی دکوندو ورزشکاری ما، چلور خط کامپو می کار کرد. کلی زوانان می ودونه وکرد، پا که ورنگلم، پزلک می ارمان پاتیدم.
لزان دمی هم دوست بعد روزی دیر یاو نامر دلار ده
تا ازادی راژیو درنو آوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپروانی و رستی برخی تراورشیدو آبا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو لسکلن سیراج یو بیواز لماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری سرنگه چه سیراج ده کور مشر ده نو ده کور روڑی هم ده پرغاره ده سیراج و ورز ده کار لپاره لکور وزی بس هغه ده چه لهم دی ورزی چخه جوان نیک مرغ کیگی دا چې د سیراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هه واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوک مور؟ زه یې بسراج.
سویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. لا هغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، دی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسیږي.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.